افغانستان کې د مبشین دوی بجې سویدي خبرونه ته موزه صالح هرکلی کوم. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې اوریده چې ایران له افغانستان څخه غوښتي چې امریکایي الوتکو ته دې اجازه نه ورکوي چې ایران ته داخلي سي. په دې باب د کارپوهانو له نظرونو خبروي چې وایي د الوتکه په افغانستان کې راغورځول سوې بیا ایران ته وړل سوې ده. په ختیځ کې لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي چې د دوی یو قمندان هم پکې شامل دی. د راپورونو او تحلیلونو تر څنګ د خپرونې په لومړیو کې په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د قزاقستان چارواکي وایي د تیلو شتمن لویدیز شرګوټي ته یې عسکر او پوځي سخرولي وسیلې استولي تر څو هلته د تیلو د تاسیساتو د اعتصاب کوونکو کارګرو او حکومتي عسکرو ترمنځ له شخړو وروسته وضع آرامه کړي. بل خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي ادارې د امریکا د بل هر حکومت په پرتله د اسرایلو د امنیت لپاره زیات کار کړی دی. خو په پیل کې له معصوم میوند څخه د افغانستان خبرونه اوري.
افغان حکومت وایي د بې پیلوټه الوتکو د فضایي تیری په اړه به د ایران اندېښنه امریکایي چارواکو سره شریکه کړي. د پکتیا چارواکي وایي چې تېره شپه بهرنیو ځواکونو د دې ولایت نشي توپ سره د مبارزې د رئیس پر کور خپل سري عملیات کړي او یوه ښځه یې وژلې ده. د کورنۍ چارو دفاع وزارتونه وایي چې د افغانو بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي. افغان حکومت وایي چې د بی پیلوټ الوتکو د فضایي تیری په اړه به د ایران اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړي او د ستونزې د حل لپاره به هڅه وکړي. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی دا تایید کړ چې ایران په رسمي ډول ځنې غوښتي چې د افغانستان له خاورې باید د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د فضایي تیری مخه ونیول شي. ایران د امریکا هغه بی پیلوټ الوتکه شولې چې وایي نږدې دوی اونۍ مخکې پر ایران د یو ماموریت پر مهال شینولې وه. امریکا وایي د الوتکه د تخنیکي عوارضو له وجې لوېدلې وه. د پکتیا چارواکي وایي چې تېره شپه بهرنۍ ځواکونو د دې ولایت نشي توکو سره د مبارزې د رئیس پر کور خپل سري عملیات کړي او یوه ښځه یې وژلې ده. د پکتیا د والي ویان رحول سمون ازادي راډیو ته وویل ازادي راډیو تر دې خبر پتاه سره وویل چې بهرنۍ ځواکونو د نشي توکو سره د مبارزې د رئیس ډاکټر حفیظ الله او د هغه دوه زامن له ځان سره بیولې دي. عملیات د پکتیا مرکز ته نږدې د منګل کلا په سیمه کې سوي او د ښاغلي سمون په خبره په دغو عملیاتو کې درې نورې ښځې ټپي سوي چې د همدې رئیس د کور دي. بهرنۍ ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونه وایي چې د افغانو بهرنۍ ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور ویشت نور نیول شوي. د کورنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه ګډ پوځي عملیات په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په کابل، کندوز، کندهار، هلمند او میدان وردګو ولایتونو کې شوي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار ولایت رسنۍ دفتر وایي چې دوه تنه منشخونکي د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي او یو ټپي دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغو کسانو په میوند ولسوالۍ کې تېره شپه ماینونه ښخول چې بهرنۍ ځواکونو له هوا څخه ویشتلي دي او وسلې هم ورسره نیول شوي. او له پروان څخه د ازادي راډیو خبریال د ملي امنیت د ځواکونو له خولې وایي چې په دې ولایت کې تېره شپه یو ځنوژونکي حمله کوونکي هدف ته تر رسېدو مخکې د کابل پروان پر لویه لاره له یو موټر سره نیول شوی دی. د افغانستان د نشي توکو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز درې کسان د الکولو د قاچاق په تور له یو نیم تر شلو کالو په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز خبر پاڼې له مخې دا کسان د بلخ، کندوز او پنجشیر ولایتونو اوسېدونکي دي او له 2000 لیټرو الکولو سره پولیسو نیولي وه. په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې دا کسان چیرې او کله نیول شوي وه، خو ویل شوي چې د تورن د مدافع وکیلان په مخ کې محکمې خپل حکم وړاندې کړی دي. همدارنګه د کندهار ولایت رسنۍ دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې افغان پوز پرون د دې ولایت پرغنده ولسوالۍ کې د عملیات پر وخت 308 کیلوګرامه چرس نیولی. دا و د افغانستان خبرنه د سیمه نړۍ په خبرنه کې جنرال کوزای در سره دی.
د قزاقستان چارواکي وایي د تیلو شتمن لویدیز خارګوټي ته یې عسکر او پوځي زغروالې وسیلې استولې تر څو هلته د تیلو د تاسیساتو د اعتصاب کوونکو کارګرو او حکومتي عسکرو ترمنځ له شخړو وروسته وضع آرامه کړي. په دې شخړو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. شخړې د جمعې په ورځ د منګستاو سیمې په زناوزین خارګوټي کې هغه مهال پیل شو چې پولیسو د خارګوټي په مرکزي میدان کې د راټولو شوو کارګرو د لرې کولو لپاره چې د شپږو میاشتو راهیسې اشغال کړی وه هڅې وکړې. د تیلو تاسیسات د قزاقستان د دولتي کمپنۍ قزاق مونای ګاز په واک او کنټرول کې دي. کارګرو د خپل معاشونو د زیاتېدو او د کار د شرایطو د ښه کېدو په مقصد په احتساب لاس پورې کړی دی. دا شخړې په داسې حال کې زیاتې شوې چې قزاقستان له شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د شلمې کلیزې جشن لمانځي. له بلې خوا د قزاقستان د کورنیو چارو وزیر کاملو خان بیت قاسموف نن زاناوزین خرګوټي ته ورسېد او وایي وضع تر کنټرول لاندې ده او شاوخوا اویا کسان نیول شوي دي. دی وایي 15 کسان روغتون ته رسول شوي او په ټپیانو کې شپږ پولیس هم شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي ادارې د امریکا د بل هر حکومت په پرتله د اسرائیلو د امنیت لپاره زیات کار کړی او د اسرائیلو پر وړاندې خپل تعهد نه ماتېدونکی وباله. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ له واشنګټن څخه بهر د ریفورم جوز غونډې ته چې په شمالي امریکا کې د یهودیانو تر ټولو ستره لیبراله ډله ده وینا وکړه. جمهور رئیس اوباما د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو چې امریکا یې ملاتړ کوي د نه پیل کېدو له امله خواشیني څرګنده کړه، خو زیاته کړه د امریکا او اسرائیلو ترمنځ دوستي او تعهد د دې هېواد د دوو سترو ګوندونو جمهوریت غوښتونکي او ډیموکرات ګوند له سیاسي مخالفتونو څخه جلا او پورته دي. جمهور رئیس اوباما ویل د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې سخت دریز نیول او د په وینا دا د امریکا او اسرائیلو دواړو ملي امنیت ته یو ګواښ دی. بله د خواشینۍ مسله د ایران اټومي پروګرام د اسرائیلو متحده ایالاتو او نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی. له همدې امله ده چې زموږ پالیسي بیخي څرګنده او واضح ده. موږ ژمن یو چې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسۍ مخه ونیسو. همدا دلیل و له کومې ورځې چې ما په کار پیل کړی په دې اړه مو جدي کار کړی دی. له خپلو متحدانو سره یو ځای مو په ایران باندې تر ټولو سخت بندیزونه لګولي او دا داسې بندیزونه دي چې د ایران رژیم هېڅکله ورسره نه و مخامخ شوی. موږ یوازې خبرې نه دي کړې، موږ عمل کړی او فشار ته به دوام ورکړو. د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې چارواکو ته د هېواد په پوځي بودیجې کې له اسرائیلو سره د همکارۍ لپاره د زیاتو پیسو د بیلولو مسلې ته اشاره وکړه او وایي دا هم له اسرائیلي دولت څخه د جمهور رئیس اوباما د ملاتړ ښکارندوی ده. چارواکي وایي په فلیپین کې د سیلاونو او ځمکې ښویدو له وجې د مړو شمېر اتیاو ته پورته شوی او 400 کسان تریت هم دي. د فلیپین پوځ وایي د ژغورنې کارکوونکو د مندناو ټاپو په کاګیان دی اورو بندر کې ونیوي مړي میندلي او 15 نور مړي په چیرما بندر ایلیګان کې راایستلي دي. یوازې په دوو ښارونو کې لږ تر لږه 315 کسان لا درک دي. د جمعې په ورځ یو قوي توپان د مندناو سیمه ووهله او د سخت اورښت له وجې د شاوخوا سیندونو اوبه په توغیان شوې. د فلیپین پوځ وایي د شاوخوا 10,000 عسکري مصیبت پولو سیمو کې ځای په ځای کړي چې د ژغورنې او لټون په عملیاتو کې مرسته وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پانیتا د لیبیا مرکز ترابلس ته رسیدلی او دا د هېواد د امریکا د دفاع وزیر لومړنی سفر دی. ټاکل شوی چې پانیتا به په ترابلس کې د 2 ساعتونو لپاره پاتې شي او د انتقالي حکومت له چارواکو سره به وګوري. دا په داسې حال کې لیبیا ته رسیدلی چې ملګرو ملتونو امریکا او انګلستان اعلان وکړ په لیبیا باندې لګولي بندیزونه به لرې کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د ماپښین 2:03 سوې نن شنبه د لندې قوس 28 د دسمبر 18 ورځو راپورونو او تحلیلونو ته دا چې ایران له افغانستان غوښتنه کړې چې امریکایي الوتکو ته اجازه ورنکړي چې ایران ته داخلي سي، په دې باب مو د کارپوهانو له نظرونو څخه خبر وو چې وایي دغه الوتکه په ایران کې نه بلکې په افغانستان کې راغورځول شوې ده. په کونړ کې پوځي عملیات سوي، چرواکي وایي لس تنه وسلول طالبان وژل شوي دي. په خوست کې ولي قومي مشرانو د اربکیو له تشکیل څخه خپل ناتړ څرګند کړ.
دې په خاطر چې د خپل امنیت موږ په خپل بربار وسیتو.
په همدغه ولایت کې قومي مشرانو د ولورونو د کمیدو پریکړه وکړه. د فیصلې ځوانان خوشاله کړي.
ما ته ولور لاس لا کوم له اوس الحمدلله د مونږ قوم مشرانو ځوانیم لا کا ولور وټکالو. موږ ډیر خوشاله یو د خپل مشرانو او علماونو ډیر خواندې وکړو.
د ځوانانو په خاص پروګرام تاندې څنګه کې به ووري چې ځوانان ولي لوبي یا گیمونه خوښوي.
جوزبزک او د سترنج د شین چې دي ذهن د انسان ډیر فعالوي.
په همدې خبرونه کې مو په یو راپور کې د پاکستان قبایلی سیمې ته بیایو. د پاکستان پوځ وایي چې پر سیمه بشپړ کنټرول لري، خو په دې ځای کې ګڼ بهرني او پاکستانی طالبان فعال دي. تر دریو بجو ګڼ نور مسایل هم څیړو. په داسې حال کې چې د ایران په خاوره کې د یوې بی پیلوټې امریکایي الوتکې د موندل کېدو له امله د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ اناندري روانې دي، داسې دا هم کېږي چې دغه الوتکه د افغانستان په خاوره کې له راغورځېدو وروسته ایران ته وړل سوې ده. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه الوتکه په فرا کې را لوېدلې ده. بلخوا د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې د ایران دغه شکایت په رسمي ډول څېړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
د ایران په خاوره کې د یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکه د موندلو په اړه د روانو بحثونو په لړ کې ځینې کتونکو ادعا کوي چې دغه الوتکه په ایران کې نه بلکې د افغانستان په یوې سرحدي سیمه کې رالوېدلې او بیا ایران ته وړل شوې. د سیاسي چارو یو تن کارپوه احمد سعیدی هم همداراز وایي چې دغه الوتکه د پاکستان له شمسي اډې نه چې په دې وروستیو کې تړل شوې ده الوتې وه او د فرا په یوې سرحدي سیمه کې د تخنیکي عوارضو له امله لوېدلې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل څو تنو دغه الوتکه په موټر کې ایران تړولې او د دې هیواد په مسؤلینو یې په پیسو پلورلې. سعیدی وویل له دې امله چې الوتکه په موټر کې سمه نه ځایېدله پلورونکو یې یو وزر هم ترې پرې کړی و. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اول دنیا باید پوښتنه وکړي چې ایران په کال کې سلسل مرتبه په افغانستان کې مداخله کوي، بهمون لیږي، نور مداخله کوي. اوس دی وایي چې دغه تیاره د افغانستان له هیرین نه راغلی ایران ته تجاوز کړی افغانستان. دغه معلومات چې زه لرم دغه تیاره د فرا په سرحد کې په یو ځای کې د واردې تخنیکي په اساس لویدلی و. وروسته دی د یو تعداد وطن پرورونکي په حساب د ایران ته انتقال شوی، بیا له دې نه ایران یو نمایشي جوړ کړی.
خاغلی سعیدی وویل چې ایران له دې موضوع نه پر افغان حکومت د یو فشار په توګه کار اخلي. هغه څه چې نوموړی ادعا کوي تر اوسه افغان او یا هم په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو چارواکو نه دي تایید کړي، خو چارواکو تر اوسه پورې د یاد بې پلوټ الوتکې د راغورځېدو د پیښې په اړه ډېر جزئیات هم نه دي ورکړي. ایرانیو چارواکو په خپلې خاورې کې د دې الوتکې د راغورځولو راپور څو اونۍ مخکې ورکړ. افغان چارواکو تایید کړي چې د ایران حکومت په یو یادښت کې دغه پیښه د افغانستان خاور نه په ګټه اخیستنې سره د ایران په هوایي حریم تیری بللی او له افغان چارواکو غوښتي چې د دا رنګ پیښو مخنیوی وکړي. د جمهور رئیس ویاند ایمال فیضی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت به دغه موضوع وڅېړي.
د جنگ په حالت کې هر څه دغه پیښو امکانات ډېر دي، خو لکه څنګه چې ولسمشر کرزي تاسو یاد کړئ په روسي خبري کنفرانس کې دا وویل چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي د دې پیښې په اړه چې ګواکې دغه تیاره دي بې پیلوټ تیاره دي د افغانستان څخه ورغلي د ایران فضا ته تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري، دوی نه پوهېږي، خو تحقیقات روان دي. مګم څه چې موږ غواړو پر هغه تاکید وکړو، هغه دا دي چې موږ هېڅکله نه غواړو چې د افغانستان د خاورې څخه پر بل هېواد باندې تجاوز وسي یا د دې خاورې څخه د افغانستان ګاونډي هېوادو ته کوم ډول خطر پېښ شي.
د امریکا متحده ایالاتو د یادې بی پیلوټ الوتکې د رالوېدو د پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د دې هېواد د دفاع وزیر لیون پنیتا په کابل کې وویل دا داسې عملیاتو چې نه غواړي په عام محضر کې پې خبرې وکړي، خو زیاته یې کړه دا د افغانستان او متحده ایالاتو نه د دفاع لپاره د هغو هلو ځلو یوه برخه وه چې دوام به وکړي. له ښاغلي پنیتا سره په ګډ خبري کانفرنس کې جمهور رئیس حامد کرزي وویل هیواد نه غواړي د امریکا او ایران ترمنځ اختلافاتو کې ښکیل شي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس له ایران غوښتي چې موندلې الوتکه دې ور وسپاري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د افغانستان په ختیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه یې په ځانګړو عملیاتو کې لس تنه وسله وال طالبان وژلي چې په وژل سوو کې یو طالب قومندان هم شامل دی. بلخوا امنیتي پیښې په کونړ کې زیاتې سوي چې جزئیات د روح‌الله انوري پر رپورټ کې اوري.
په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې پلې لیوا ویاند جګړن شیرین آغا پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه نړیوالو او افغان ځواکونو د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې پلټون کې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې یې د وسلوالو طالبانو یو قومندان چې مولوي نذیر نومېده د خپلو نهو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
یک نفر قومندان طالبان، دوه نفر افرادش در این عملیات کشته شده.
هغه ول 13 ورځ د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د ملکانی پسیمه کې د ملي پاووس پر کاروان بریټ شوی و چې په نتیجه کې د ملي اردو سرتیرو ته کوم زیان نه دی وخته. له جګړې وروسته دوی د یاد کلی تلاشي کړي چې په ترس کې ډزې کوونکي د یو مل سرډزې سره نیولې دي چې اوس مهال د مناګي په فوزي مرکز کې د پښتنو ګرویژنو لاندې دي. جګړن شیرین آغا ویل په دواړو پیښو کې د ملي اردو سرتیرو او ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. وسلوالو طالبانو د دې وګل وټپور ولسوالیو د پیښو په باره کې تر اوسه څه نه دی ویلي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد دا وکړي چې ملګروی د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د نړیوالو او افغان ځواکونو پر ګزمه برید کړی چې شپږ کورني او بهرني سرتیري وژلي دي او په جګړه کې و طالبان هم وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو او افغان چارواکو د سرکانو د پیښې پر اړه خپله بې خبري ښودلې ده.
که په کونړ کې پوځي عملیات سویچ او د عملیاتو په برخه کې د عملیاتو پر مهال د وژنو او ټپي کېدنو اداوي کېږي، په خوست کې قومي مشرانو او ځوانانو ویلي دي چې په خپلو کلیو او بانډو کې د ناامنیو د ختمېدو لپاره به د اربکیو په نامه د قومي وسلوالو په مرسته ګډ کار کوي. دوی دغه راز د ولورونو د کمېدو فیصله هم وکړه. په دې باب جزئیات له امیر بهیر څخه اوري.
د خوست د متون د ستر قوم سلګونو مخورو قومي مشرانو دنیا عالمانو او ځوانانو د جمعې په ورځ په یوه پراخه قومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د خپلو قومي وسلوالو اربکیو په مټ به د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د خپلو کلیو او بانډو د امنیت په تامین کې فعاله ونډه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې د ځایي اوسیدونکو په وینا په دې وروستیو وختونو کې له ښار څخه بهر په کلیو او بانډو کې د پخوا په پرتله د وسلوالو غلو او لاره وهونکو ډلو ورانکاره فعالیتونه زیات شوي چې له امله یې د خلکو سره یو لړ امنیتي اندېښنې پیدا کړی دي. د متون قومي مشرانو او دینی عالمانو په بشپړ یووالي سره اعلان وکړ کچېرې له دې وروسته د متون په سیمه کې په هر قوم او سیاسي ډلو پورې تړلي وسلوال کسان د غلاو، شکو، سړو تښتونو او نورو ناقانونو کړنو د ترسره کولو پر مهال د قومي وسلوالو اربکیو لخوا ونیول شي، نو په قومي دود به د ټکر شوي شل کسیزې شورا د پریکړې سره سم په سخته سزا ورسول شي. په دلړ کې څو تنو قومي مشرانو او دینی عالمانو په نظرونه داسې څرګند کړل.
قاری فضل الرحمن جلالی: هدف دغه مشرونو د مخاورو دی وزکیدلو نه دغه و چې مونږ متون قوم ته اورنکاری که هغه پردی خالق چې دل ترتیب دل تشررتونه کی لکه مټر تختوی یا وړکی تختوی یا سړی تختوی د هغه مخنیوي مونږ یا په دغه قوم کې بعضی داسې نوړه اعمال تر سره کوي هغه مخنیوي مونږ ولسو. کچیر ته دغه مواد نه چې دلته لیکل شوی دی یا نور بد اعمال چا کړل هغه ونی ول شو، نو دغه شورا چې انتخاب شول دغه پریکړه په هغه مجازات کی.
زه محمد یعقوب دی منګاس دی کوم مشر مونگو دی حکمات دی صحیح نه لگو ار سنگ تا یو نو مونگ دا تصمیم دی والده چه مونگو امونیتو حکماتو پای ساکی نشی تمین کولا مونگو دی فورا شورا جوڑای و دی تا مونگو ار بکای تکو چه مونگ دی خفل دی سیمی دی خفل و خلکو امن امونیتو چورو چپاول بازی غلو ایدی پی خاطر چه دا خفل امونیت مونگ پی خفل بروبار واسه تو
سر بیره پرده دا متون دا قومی مشرانو پا گرد غونده که دی خدو دا جگ املا متون که ولور دا نوال دود پا حق لهم هر ارخیز بحث بشو. قومی مشرانو دنیا علمانو په خپل سرګندونو کې پسمه کې د جګول ور اخیستل د اسلامي شریعت خلاف عمل، لا بشري حقوقو څخه ښکارا سرغړاوي او د خځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخواله یو بالا په پایله کې پریکړه وشوه کچېر کوم چاله د ورسته د متون پسمه کې ل 25000 افغانۍ څخه زیات ولور واخیست، نو د قومي پریکړه سره سم به ل سرغړاون کې څخه لوړه نقدي جریمه اخیستل کیږي او د قوم ل ملاتړ څخه به هم به برخي کیږي. په دې لړ کې د متون د جامع جماعت خطیب مولوی عبدالرحیم بلالی او څو تن ځوانانو آزاد رډیو ته خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
ولور 2.5 لک روپۍ ده چې هغه متکله ده کې تغییر او تبدیل نشته. دوی مشر په داړه 15 داړي متون ده او 15 عالمون ورسره وي. آب بیا غوړي چې درې کسونه میرون وټکی او هغه هر یو امیر به شل اربکای لري.
زه محمد ولی جان محته ولور 10 لک وم. ډېر مشکل بو خلک بره بوت 15 کوله شپه کوله به داسې وخت دی راواله. اوس الحمدلله دې مونږ کوم مشر روانو 2.5 لک ولور وټکاله. مونږ ډېر خوشاله یو د خپل مشران او علماونه ډیر خواندي وکړو.
اسماعیل دایمنګ پورا ډیر خبر ده مخکې ډیر مشکل لرل موږ کلی کې دارس بنول شته عرب ته لړل بیا خزر ولدي دور سره کو درشل وسو بنیم لګي غونې دي.
متون د خوست د مرکز په نوم شهرت لري. د دې پراخ مرکز مرکزی سیمې اوسیدونکي سربیره پر دې چې د زده کړو سره بې کچې مینه لري، د سولې او امن کلک پلویان دي، او همدا وجه ده چې په دې سیمه کې په کوچنیوالي کې د نجونو د واده کولو او په بدو کې د ورکولو ناوړه کلتور ته لا د مخه د پایټکه ایښودل شوی. دا یادولو وړ ده له دې وړاندې د خوست د لکڼو اسماعیل خیلو او د زادرانو قومي مشرانو هم د ولور د ناوړه دود پر خلاف ورته پریکړې کړي، او تمه ده چې دا لړۍ به کرار کرار د دې ولایت نورو قومونو ته هم وغځول شي.
په راپور کې مو دا هم واوریدل چې په خوست کې ځوانانو د قومي مشرانو د هغې پریکړې هرکلی وکړه چې دوی د ولورونو د کمیدو په برخه کې وکړه. اکثره ځوانان د جګو ولورونو د پوره کولو لپاره نورو هیوادونو ته د کار روزګار لپاره ځي، ځکه چې په افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمینه هغسې چې شایي نه ده مساعده. د سنګلوري ولایت پکتیا ځوانان هم له بیکاري شکایت لري.
ستاسو له پیغامونو نه
نمی حکمل د پکتیا ولایت سیدن کما د دولسن سیم څخه بارښ شم ډیر هڅه میکړی کار پیدا کوم خو نشم کولای، او دا هم نشم کولای چې موږ بیلچو ځکه چې دولس کاله تعلیم کړی ده، نو ډیر مشکل به چې موږ بیلچې کار وکړو. موږ دولت څخه دا غواړو موږ ته داسې د کار زمینه برابر کړي چې موږ تر ډیر وخت پورې هلته کار وکړو، مقصد یوه کارخانه جوړ کړي، کوم بل کار وکړي، او نه داسې چې 15 ورځې یو میاشت وي او بیا کار نه وي.
ایمان عبدالغفار یو بیکاره سار و درې ګتر ماخامه پوری سی یو نفر یو کارګر غواړي سل پر اټول سی ک 200 ورکی واده ورته یو نیم سل ورته وای. دولت چې دا غواړي کارخانه جوړ کړي، کمپنیانه جوړ کړي، د خوار غریب کې وزله سی.
ایمان عبدالغفار کار نستا، خلک بیچاره دي پیسې ورکی او یا مزدوری په کار باندې واچي یا کار ورته پیدا کی یا روزګرونه وکي چې د خلک ولې بیکاره دي یا بیکاره کیږي. بیچاره ګر خلک دي دا چوک باندې ولاړ دي، تا ماته ګوري ک 5 روپۍ واسته واسته کړو بس دا دی هوټل کې 1 روپۍ جواب پیوړي.
د پکتیا ولایت د ځینو ځوانانو نظرونه مو واوریدل. اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کوم مسایلو تبصری خبرې کړي دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن خپل زیاتره مطالب د هغه رپورت په اړه بحثونو ته ځانګړي کړي چې د محلي پولیسو لخوا د بشر د حقوقو د تیری په اړه خپور شوی. ملي باور نه دلته رسپانه لیکلي چې د محلي پولیسو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د سیړنه امریکایي ځواکونو کړې چې پکې د محلي پولیسو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې ځینې ادعاوې سمې ثابت شوې دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان ایلن ته د سیړنې امر رسول هغې ورکړ چې د بشر د حقوقو د سر نړیوالې ادارې محلي پولیس په وژنو، غلاو او جنسي تیریو تورن کړل. ورځپاڼه لیکي که څه هم دا پولیس د کلو په کچه د امنیت د ټینګښت لپاره د امریکا لخوا روزل شوی، خو د دوی دا کړنې د دې سبب شوي چې په خلکو کې د طالبانو ملاتړ زیات شي. په دې اړه د امریکایي ځواکونو لخوا په شوې څېړنه کې سپارښتنه شوې چې محلي پولیسو ته باید د بشر د حقوقو په اړه روزنه ورکړل شي او په جدي توګه څارنه وشي. خو ورځپاڼې په خپل وروستي تحلیل کې د محلي پولیسو د شمېر د زیاتولو په اړه شتو پلانونو ته په اشاره د اندېښنه څرګنده کړې چې دا به د سیمه ییزو قمندانانو ملشو ته قانونیت وروبخي. سرنوشت عدالتي ورځپاڼې لیکلي چې محلي پولیس د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا روزل شوی او هدف یې هم په کلیوالي کچه د تروریزم په خلاف په جګړه کې مرسته کول ښودل شوی چې کسان هم ورته د کلیوالو په خوخه ګمارل کېږي. د ورځپاڼې په وینا امریکایي ځواکونه دې ته هیله مند دی چې محلي پولیس به د عراقي ملیشو په څیر د تروریزم په ځپلو کې مرسته وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې د محلي پولیسو د بشري حقوقو سرغړونې په اړه د انتقادونه په داسې حال کې پورته شوی چې په پام کې ده د دوی شمېر چې اوس شاوخوا 9000 کسه دی په نږدې راتلونکو کې 1500 ته لوړ شي. خو ملي ارمان د لوټو ورځپاڼې به د امریکایي ځواکونو ته د څېړنې په حواله لیکلی چې محلي پولیس په هغو سیمو کې چې ملي پولیس او اردو نشته امنیتي چارې په سمه توګه سنبالوي او فعالیتونه مؤثر دي. ورځپاڼې لیکلي چې په څېړنه کې د بشر د حقوقو ادارو ته سپارښتنه شوې چې له محلي پولیسو سره نږدې اړیکې پیدا کړي، سو د دوی لخوا د بشر د حقوقو د څېړنو لپاره له افغان حکومت سره د همکارۍ زمینه برابره شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د محلي پولیسو د شمېر د زیاتولو په موضوع بحث کړی او لیکلی چې دې ځواک ته باید داسې کسان جذب شي چې صادق او ملي ګټو ته ژمن وي. ورځپاڼې سپارښتنه کړې چې دا ځواکونه باید په سمه توګه وروزل شي، سو کولی شي چې د امنیت په ټینګښت کې مؤثر رول ولوبوي. ورځپاڼې محلي پولیس د هیواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو او په هیواد کې د بیکارۍ د ورکولو لپاره یو مؤثر ګام بللی او لیکلی چې له دغو ځواکونو څخه باید په سمه توګه کار واخیستل شي.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د زور او پیسو خاوندان نه محاکمه کیږي، بلکې یوازې غریبان محاکمه کیږي. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ اوسیدونکو وایي چې لڅه مودې څخه را پدې خوا په کونړ کې د ډاګیزو محکمو په ترڅ کې تورانو کسانو ته سزا ورکولو رواج موندلی دی او هر اونۍ به په کونړ کې داسې نه وي چې یوه یا دوه علني محکمې پکې نه ترسره کیږي او په نتیجه کې یو شمیر کسانو ته سزاوې نه اورول کیږي. خو دوی بیا دغه محکمې یو طرفه بولي او ګیله کوي چې ډیر داسې کسان شته چې دولتي او د خلکو ځمکې نیولي، خلک وژلي او نور ډول ډول جرمونه ترسره کړي دي، خو چې واک لري یا زور او دولت لري نو هیڅوک ورته څه نه وایي او آزاد ګرځي، او که غریب سړی وړوکی جرم وکړي نو سمدستي نیول کیږي، ډاګیزي محکمې پرې دایریږي او سزا ورکول کیږي. استاذ حزب الله روشن وایي قانون پر کمزورو او بې کسانو پلی کیږي، خو دولتمند او زورواکي چې هر جرم وکړي هغوی ته څوک څه نه وایي.
چارواکي عدالت منګول دنه سپارل کیږي، علني محکمه نه کیږي، زیاتره هغه خلک راوستل کیږي چې هغه کم جرمونه مایختي غریب غربه خلک ول، دا خبره په دې ټولنه کې خوره ده.
ډګروال جلال الدین چې خپل ډیر عمرې د دولتي دندو پر اجرا تیر کړي وایي په پخوانی حکومتونو کې د جرمونو کچه ځکه کم و چې وړوکی او غټ له قانون څخه ویریدل، او دا فکر ورسره و چې که چیرته د وطن او خلکو د ګټو پر خلاف کار وکړي نو بندي به شي او سزا به ورکړی شي. خو اوس هیڅوک د قانون پروا نه لري، اوس خلکو د قانون پر وړاندې جرات پیدا کړی دی، نو ځکه د هرې ورځې پر تیریدو د جرمونو اندازه زیاتیږي. هغه وایي تر څو چې غټو مجرمینو ته سزا ورنه کړل شي پر غریبو د قانون عملي کولو سره په ټولنه کې اصلاحات ناراضي،
او هغه ډېر فقیر مسکین خلک چې مثال داسې لوجستیکي حساب لکه غوړې وریجې او دا په شاکه او دا ونیوله په دې باندې مثال یو محکمه، دا خو یو جزوي خبره ده. موږ او تاسې باید د افغانستان په هغه سطحه کې کار وکړو چې هغه زموږ دا جړې زموږ د جنایتکارانو د لاسه پاک شي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي می حسن عادل همدا مني چې په محکمو کې له عدالت او انصاف څخه کار نه اخستل کیږي، زور لرونکي او دولت لرونکي کسان جرمونه کوي، دولتي او د خلکو ځمکې غصب کړي، نه پولیس ونیول او نه هم چا د عدالت میسترا کش کړل.
غریب سړی باندې محکمه کیږي، دا هزار ډالر بسکوټ والا نیول کیږي، ولکونو والا ونه نیول شو او نه نیول کیږي. یو غریب سړی چې ونی سی هغه باندې محکمه، دا صرف یو تشریفاتي قدمونه دي، دا خارجان په خپل کریډر داخلي مخکي کوي او دا زمنګ نظامی چارواکي په خپل اخلي ځدا کم نیولې کوي.
په کونړ کې د استیناف څارنوالۍ رئیس څارنیار محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پر وړاندې ټول هغه کسان برابر دي چې څوک جرم کوي، دوی ته چې هر چا عریضه کړي دوی عرضه خسته او تورن کسانې د پوښتنو او تحقیق د پاره څارنوالۍ ته راغوښتي دي. خو داسې سیمې هم شته چې هلته امنیتي ځواکونه نشي تللی او د مجرمینو راوستل ستونزمن کار دی، نو ځکه یو شمیر تورن کسان له سزا څخه خلاص دي. هغه وویل دوی د ټول کونړ په کچه یو نیم سل دوسې لري چې په دې کې اویا دوسې محکمې ته لیږلي او هغوی پرې خپل اجرات کړي دي.
ولایت په سطحه باندې چې موږ څوارلس سوالې نه د مرکز په شمول یو نیم سل دوسیه موږ سره دي چې دی یو نیم سل دوسیه کوم تابع دوسیه محاکمو ته په محول کړي دي چې سوالې هم په دې کې شامل دي، او دغه نه د دیش خوشا قضیو باندې دوی پریکړې هم کړي دي، او تقریبا د دیش خوشا کې موږ سره فعلا یا زیاتو کم موږ سره د دوران لاندې اکثره داسې پیښیږي چې زموږ کونړ ولایت کې ناامنه ساحه ډېر زیاتې ده. ناامنه ساحو کې پولیس نشي کولی چا ته لاشي گرفتاري وکړي. د یو شخص لپاره د قانون مطابق باندې جزا ورکول دا د پټولنه کې د عدالت دروستلو او د امنیت دروستلو ضامن دی.
د کونړ د استیناف محکمې رئیس محمد اشرف ازادي راډیو ته وویل دوی د هیڅ مجرم پلوي نه کوي، که هغه وړوکی جرم کړی وي او که غټ، د قضا پر وړاندې ټول یو شی دي او قاضیان همیشه د عدل او انصاف پر بنیاد پریکړې کوي.
مثلا د قتل یا مواد مخدر یا مثلا نور هغه د ټول پر خپل ذات خطرناک جرایم دي چې ټولنه متضرر
دي. د یادونه وړ ده چې په کونړ کې له تیرو دریو کالو څخه ډاګیزو محکمو رواج موندلی دی چې تر اوسه پکې په لسګونو کسانو ته سزاوي اورول شوې دي، خو خلک وایي اکثره پر سزا رسول شوي کسان غریب او بې وسه دي چې نه واسطه لري او نه هم دولت چې چاته ورکړي او له علني محکمې او سزا یې وژغوري.
ومردل چې د کونړ خلک شکایت کوي چې یوازې بیوزلی او نیستمن خلک محاکمه کیږي او قانون پر زورورو نه عملي کیږي. ترشنه اسمان لندې 19 پروګرام کې چې د ماپښین پر 3 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 15 بجو به روان وي، په لومړي ساعت کې په قطر کې د وسلولو طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د جوړېدو پر مسله او په دویم ساعت کې پر بل مسله خبرې کیږي. هغه دا چې د افغانستان وزارتونه ولې نسي کولی خپل بودیجه په سمه او بشپړه توګه وکاروي. په دغه پروګرام کې به اسمت سروان او قادر حبیب در سره وي. دغه پروګرام پر 3 بجو پیلېږي چې څه باندې نیم ساعت ورته پاتې دی. تاسو هم که کوم نظر لري یا هم غواړئ خپل تبصره له پروګرام سره شریکه کړئ، هغه شیبه پروګرام ته زنګ راووهئ. د ټلیفون شمیرې هماغه وخت اعلانېږي. ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام د ماپښین له 3 تر 15 بجو.
ستاسو له پیغامونو نه
زه خالد افغان وزیر تاسو سره په تماس کې یم. افغان ملت ته زما دا پیغام ده، په 10 کاله نه زیات وخت تیر شو، د جګړې پای نشته، د بری څوک نه معلومیږي. افغان زلمیان تنکي ځوانان هر ورځ وژل کیږي، ځان په وینو په سرو ګریبانونو خپلو کورو ته راوړل کیږي. افغاني کورنۍ تل په داسې غمونو او داسې ماتمونو راټولېږي. افغان پیغلې په تورو سرونو کونډېږي او ګرېږي. افغاني حیدرې د داسې زلمو په یاداشتونو په رنګارنګ ګلونو ښایسته کیږي، خو د پاکستان د تورو پنجاچانو د ایسای دی جنسانو ارمان لانه ده سره. نور د افغان طالبانو، د افغان ملي فوجانو، د افغان زلمو په وزلو مه خوشحالېږي. افغانانو سره یو سي، لاسونه سره ورکړئ، صلح وکړئ. د خدای په خاطر، د خپل ملت په خاطر، د ګران افغانستان په خاطر.
په خبرونه کې د قزاقستان د ناامنیو په باب هم راپور لرو، خو اوس 2:30 سوې. له جانقه له کوزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
افغان حکومت وایي د بې پیلوټ الوتکو د فضايي تیری په اړه به د ایران اندېښنه له امریکایي چارواکو سره شریکه کړي او د ستونزې د حل هڅه به وکړي. د پکتیا چارواکي وایي تېره شپه بهرنیو ځواکونو د دې ولایت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د رئیس پر کور خپل سري عملیات کړي، یوه ښځه یې وژلې او نوموړی او دوه زامن یې بیولې دي. د کورونا چارو او دفاع وزارتونه وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 40 نور نیول شوي دي. د قزاقستان چارواکي وایي د تیلو شتمن لویدیز خرګوټي ته عسکر او پوځي زغروالي وسیلې استولې تر څو هلته د تیلو د تاسیساتو د احتساب کوونکو کارګرو او حکومتي عسکرو ترمنځ له شخړو وروسته وزارامه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي ادارې د امریکا د بل هر حکومت په پرتله د اسرائیلو د امنیت لپاره زیات کار کړی او د اسرائیلو په وړاندې خپل تعهد نه ماتېدونکی وباله. چارواکي وایي په فلیپین کې د سیلابونو او ځمکې ښویدو له وجې د مړو شمېر اتیاو ته پورته شوی او 400 کسان تري تم دي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پانیتا د لیبیا مرکز ترابلس ته رسیدلی.
د قزاقستان په یو لویدیز شهر کې لس تنه هغه وخت وژل سول کله چې د تیلو د تاسیساتو موټرس کارکونکي له حکومتي ځواکونو سره ونښتل. قزاقي چارواکو ویلي سیمې ته د امنیت د ټینګښ لپاره اضافي ځواکونه استولې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري او قزاقي څنګه د راپور غټ کې له اجمل انس خبري چې را سره په استودیو کې دي.
قزاقي چارواکي وایي پرون د دې هیواد په لویدیز منګیستاو سیمه کې د تیلو د تاسیساتو د معترضو کارګرانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لس کسان وژل شوي. په هغه تصویرونو کې چې ځینو تلویزیوني چینلونو خپاره کړي څرګندېږي چې کارګران پر هغه سټیج یرغل کوي چې پخواني شوروي څخه د قزاقستان د خپلواکۍ د شلمې کلیزې په مناسبت لګول شوی و. دا ورځ پرون په قزاقستان کې لمانځل کېده. د جناوژین په خار کې ورسته تا او تریخوالی هغه محل رامنځته شو چې پولیسو هڅه کوله د دې خار مرکزی څلورلارې د تیلو د حکومتي تاسیساتو لاغه معترضو کارګرو پاکه کړي چې د سیمه د څو میاشتو راهیسې نیولې. دا کارګران له حکومت څخه د کار ښه شرایط او په تنخواګانو کې زیاتوالی غواړي. د قزاقستان لوی څارنوال اسخات البایوب د جمعې په ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل چې په دې تاوتریخوالي کې لس کسان وژل شوي. که څه هم هغه دا ونویل چې څوک او څنګه وژل شوي، خو زیاته یې کړه چې د شخړو په ترڅ کې یو شمېر ودانیو ته اور اچول شوی.
В результате массовых беспорядков были сожжены здания городского акимата.
د عمومي بینظمۍ په نتیجه کې د خاروالۍ ودانۍ یو هوټل او د جن موای ګاز د شرکت ودانۍ سوځول شوي. د خلکو ځینو کمپنیو خصوصي ملکیتونه هم ویجاړ شوي. موټر یې سوځول شوي او د پیسو ایستلو بانکي ماشینونه مات شوي دي. اوس حکومتي چارواکو ویلي چې دې ښار ته د نظم او امن د ټینګښت لپاره اضافي امنیتي سرتیري استولي. د شنبې په ورځ د قزاقستان د نفتو دولتي شرکت په یو بیان کې وویل د وروستي تاوتریخوالي له امله راپورته شوي د خوندیتوب اندېښنې د دې سبب شوي چې د ګازو د ایستلو یو شمېر کارکوونکي ونشي کولی خپلو کارونو ته حاضر شي. په بیان کې ویل شوي چې د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د تیلو د تولید مهمو کاري ډلو ته وسلوال ساتونکي ټاکلي او کارګرو ته د اضافه کاریو په ورکولو به د تیلو د تولید رسنۍ کچه پر ځای وساتي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزیر کلام خنبیت قاسموف چې دې ښار ته ورغلی د شنبې په ورځ وویل د ژنژاوژین په ښار کې اوس نظم ټینګ شوی او دوی د اویاو په شاوخوا کې کسان نیولی دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په خبرونه کې دا راپور هم لرو چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې ګڼ پاکستانی او د نورو هیوادونو وسلوال فعال دي. هلته چې د پاکستان پوځ وایي چې دوی پر دغو سیمو بشپړ کنټرول لري. خو تر هغه مخکې یو کورنۍ راپور په بلخ ولایت کې د پوهنې وزارت لخوا زده کوونکو ته کمپیوټرونه وویشل شول چې زده کوونکي به یې په خپلو درسونو کې کاروي. کارپوهان دا ډېر یو مثبت اقدام ګڼي. جزئیات له سمیع الله غوښتم څخه خبري.
د بلخ ولایت د ښوونې او روزنې د ریاست مشر قیس میراین ازادۍ راډیو ته وویل چې د هېواد د زده کوونکو د پوهې د سطحې د لوړوالي، د هغوی د ذهنونو د پراختیا او د استعدادونو د ودې په خاطر پوهنې وزارت یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو ته تعلیمي کمپیوټرونه چې د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب له مخې درسي مواد پکې ځای پر ځای شوي دي ویشي، چې له جملې څخه یې د بلخ ولایت د فاطمې بلخي لیسې د پنځم ټولګي زده کوونکي هم د دغه تعلیمي پروګرامونو د زده کړو د ارزونې په پروګرام کې نیول شوي دي. د بلخ ولایت د ښوونې او روزنې مشر وایي پوهنې وزارت ته یې د دغه ولایت د دوو ښوونځیو په خاطر د 2000 زیاتو کمپیوټرونو وړاندیز کړی دی. په دې چې په هیواد کې د پنځمو او شپږمو ټولګیو د زده کوونکو شمېر تر 4 میلیونه زیات دی او د پوهنې وزارت د 4 میلیونه زده کوونکو لپاره د کمپیوټرونو د برابرولو امکانات نه لري، نو زموږ د فاطمې بلخي لیسې د هغو زده کوونکو لپاره چې د 4 ټولګیو څخه 5 ټولګیو ته ارتقا کوي څه کم 300 کمپیوټرونه برابر او ورته وویشل شول. نوموړي زیاته کړې دغه تعلیمي کمپیوټرونو څخه زده کوونکي تر شپږمو ټولګیو ګټه اخیستی شي او بیا یې بیرته تسلیموي تر څو بیا د 5 ټولګیو زده کوونکي ورڅخه ګټه پورته کړي. ښاغلي میراین وویل دغه کمپیوټرونه یوه ځانګړتیا لري، هغه دا چې ډېر کلک جوړ شوي دي. کله یو نیم متر فاصله څخه پر ځمکه راولویږي او اوبه پرې توی شي مقامات یې لوړ دی، څه زیان ورته نه رسیږي او زده کوونکي له ځان سره انتقالولی شي. ښاغلي میراین دا هم وویل چې تر اوسه د ننګرهار، هرات او د کابل ولایتونو په یو شمېر ښوونځیو کې زده کوونکو دغه تعلیمي کمپیوټرونه ترلاسه کړي دي. زده کوونکي د ښوونکو تر څنګ دغه ډول تعلیمي کمپیوټرونه د خپلو زده کړو او سالمه مصروفیتونو په برخه کې ډېر اغېزمن او ګټور بولي. خاطره د فاطمې بلخي لیسې د 5 ټولګي زده کوونکی یم. موږ د کمپیوټرونو له لارې کولی شو خپل وس په ښه توګه زده کړو او له دې لارې ښه پرمختګ وکړو تر څو د هېواد لپاره یوه ښه خدمت کوونکی شم. دغه لیسې یوه بله زده کوونکي وایي له دولت څخه خوښه یم چې موږ ته یې کمپیوټرونه راکړل. له ما سره به کمپیوټر د یوه دایمي ښوونکي په توګه د زده کړو په هره برخه په ځانګړې توګه د ښوونځي د درسونو او د انګلیسي ژبې د زده کړو په برخه کې به زیاته مرسته وکړي. د پوهنې وزارت اداري او مالی مرستیال چې د مزار شریف د فاطمې بلخي لیسې زده کوونکو ته د تعلیمي کمپیوټرونو د ویشلو په مراسمو کې برخه اخیستې وه ویویل چې تر اوسه څه د 5200 تعلیمي تربیتي کمپیوټرونه د امریکې د خلکو په مرسته د پوهنې وزارت زده کوونکو ته ویشل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
میلا د کندهار څخه خبر کوم. موږ د کندهار په شبخانو کې زنانه ډاکټرانې نسته. موږ نارینه ډاکټران ته ورسو. موږ سمه تدابیر نه کېږو. د وزارت صحیح امر څخه خواهش کوم چې موږ ته زنانه ډاکټرانې راوستي.
د پاکستان په قبایلي سیمه کې ګڼ پاکستانی او د نورو هیوادونو وسلوال فعال دي. حال دا چې د پاکستان پوځ وایي چې دوی پر دغو سیمو پوره کنټرول لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال سیمې ته سفر کړی، هلته د پاکستانی طالبانو سره اوسېدلی او د خپلو سترګو لیدلې حال یې په یو راپورتاش کې خپور کړی دی. د دې راپور جزئیات د ازادي راډیو د مشال د څنګه له خبریال بوریوال کاکړ څخه اوري.
وسلوالو طالبانو له خپل مشر حکیم الله مسعود سره د مرکې لپاره درې پاکستانی ژورنالیستانو ته بلنه ورکړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستانی طالبانو کې د اختلاف او بیلتون خبرې مخې ته راغلي دي. د خبری اژانس اسوسییټډ پریس خبریال عکاس او ویډیو جوړونکي اشتیاق محسود له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د افغانستان پولې ته نږدې شپږ ورځې تیر کړې دي، خو حکیم الله مسعود له دې ژورنالیستانو سره د هغوی په خبره له دې کبله نه دی لیدلی چې د افغان طالبانو یو پلاوی له ده سره د لیدو لپاره ورغلی و. ریپورت لیکي چې د دې سفر پیل د شمالي وزیرستان له مرکز میرانشاه څخه وسو، چیرې چې د امریکا پر غوښتنه سربیره پاکستان لا هم عملیات نه دی کړی. خبریال وایي چې د دې سیمې په کوڅو کې د نورو هیوادونو او د پاکستان د نورو سیمو سخت دریځ هم لیدل کېدل. دی وایي چې موږ بیا د جنوبي پولې ته ولاړو او د څلورو وسلوالو طالبانو په ملګرتیا کې مو پر پښو خپل سفر پیل کړ. یو وخت په جنوبي وزیرستان کې شاوخوا 15 لکه خلکو ژوند کاوه، خو د هغه په خبره اوس یې شارګوټي او کلي زیاتره خالی دي. دا ځکه چې په 2009 کال کې پاکستان د خلکو ته ویلي وو چې د پراخو پوځي عملیاتو په خاطر دی له سیمې څخه ووځي. پوځ وایي چې دوی دغه سیمه پاکه کړې ده، خو زیاتره ځایي خلک بیرته خپلې سیمې ته نه دي ستون سوي. هغوی د پوځ پر دې بیانونو باور نه کوي چې ګواکې د دوی وطن اوس خوندي دی. خبریال زیاتوي چې د یو خالي کړل سوي کلي د یو وران کور په یوه کوټه کې 3 تنه اوسېدل. هغوی ویلي چې دوی ځکه ونه وتل چې یو خو یې پیسې نه درلودې او بل له دوی څخه 2 پیدایشي په سترګو ړانده وو. خبریال وایي چې دې کسانو ته یو خیرنه پیزی او یو تور لغړن دیګ پروت و. له دې کسانو څخه 1.5 کلن مافق خبریال ته ویلي چې طالبان دوی ته د میاشتې پر سر خوراک ورکوي او کله پخ شوي خواړه هم ورکوي. خبریال پر مخ لیکي چې یوازې پر خاص سړکونو د پاکستاني پوځ پوستې وې، له کوم څخه چې په اسانه تیرېدل ممکن و. دی د طالبانو د عملیاتو د کماندان شمیم محسود له خولې لیکي چې د پاکستان پوځ یوازې تر سړکونو محدود دی او شاوخوا ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. خبریال بیا یو داسې ځای ته بیول سوی له کوم ځای څخه چې پر سړک تیرېدونکو عسکرو باندې بریدونه ترسره کېدل. دی وایي چې هلته شاوخوا 1.5 جنګیالي وو چې په راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو سنبال وو. دی وایي چې شمی محسود په یو دوربین کې پر یوه نږدې غونډۍ داسې وسله ور وښودله چې د هغه په خبره د الوتکو د راغورځولو ټوپکو او له وسلوالو طالبانو سره و. خبریال زیاتوي چې کله موږ په خبرو اخته وو نو پوځ د دې مورچې پر لور د توپ ډزې وکړې چې یو توغندی 50 متره لرې پرېوتی. دی وایي چې موږ بیرته تر شمال پورې پر پښو راغلو او لاره مو بدله کړه. د هغه په خبره یو وسلوال د څو کورونو پر لور ګوته ونیوله او وی ویل چې دلته د ترکمنستان وسلوال اوسېدل. د هغه په خبره د بهرنیو هیوادونو وسلوال د سیمې په بیلابیلو برخو کې اوسېدل. خبریال لیکي چې د پاکستان پوځ 2 ځله ژورنالیستان جنوبي وزیرستان ته د دې لپاره بیولي چې خپلې لاسته راوړنې ورته په ګوته کړي، خو د خبریال په خبره پر هغه څه چې دوی ولیدل د پاکستاني پوځ چارواکي د څه ویلو لپاره حاضر نه سو. خبریال د طالب کماندان شمی محسود له خولې زیاتوي چې اورپکی زیاتره وخت د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو څخه د ځان ژغورلو په خاطر خپل روزنیز مرکزونه له یو ځای څخه بل ځای ته وړي. خبریال وایي چې د دې سفر پر مهال په یو ځای کې اورپکو دوی ته هغه تازه برتی سوي ځوانان وروښودل چې د هغوی په خبره د غرونو په منځ کې په یو وران کلي کې د ځانمرګي بریدونو لپاره روزل کېدل. د خبریال په خبره دې ځوانانو چې مخونه پټ کړي وو په یو خوله وویل چې دوی به بې له زړه نازل کېدو د خپلو کمانډانانو په امر جګړې ته ورودانګي.
په خبرونه کې د تاندې څنګې اونیس پروګرام هم درته لرو، خو په یو رپورټ پسې د ترکیې په ستر ښار استنبول کې ښځې په جمعتونو کې خپل حق وړي، خو له دې سره چې دغه ښار نیم په اروپا او نیم په آسیا کې دی بیا هم د ښځو له دیني حقونو سره سخت مخالفت روان دی. د ازادي راډیو خبری څنګه په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې له احمد شبر څخه اوري. دغه رپورټ د اسلامي حقونو د یوې مدافع په څرګندونو پیلېږي.
Ve biz de kadınları camilerin içinde onu sonra konuşalım lütfen. Yani onu şey yapmayın.
Kadirya pa İstanbul ki de mufti mrastiyala da cumatla imam sırada şazu pur vaziyat bahs kivi.
Ve biz de kadınları camilerin içinde onu sonra konuşalım lütfen.
Dedi pa oyna pu cumatunu ki de şizile para bilşi bir zayuna münasip nedi. Kadirya vay çü de şazu av narina vuzay bayit saraya uğrayın bi.
Kadınların namaz kıldığı yerler.
کله چې یوه ښځه جومات ته ننوځي هغه د خدای کور ته ورځي، نو باید له دې سره ورته چلند وسي. د خدای په وړاندې نارینه او ښځینه سره ورته دي، دوی یو ډول حقونه لري او یو ډول عبادت کوي.
اوزګن مې اوزل به چلشمه اوزل به پروژه.
قادریه هڅه کوي چې د استانبول په 3000 جوماتونو کې د نارینه او ښځینه لپاره شرایط یو ډول وي. له پسرلي راهیسې قادریه له 10 ډلو سره جوماتونو ته ورغلي څو د ښځو لپاره تسهیلات رامنځته شي. دا وایي چې هر څه حیرانوونکي دي.
Gerçekten görüntü hoş değildi. Kadınlar için ayrılmış ya yer yoktu.
Yumur dolu tatsar gandas ve çeyip aksar cumatunu ki duşu zülü para taşına bu ne nasta? Ya da si zayını nasta çitirman zamak ya da sukri. Kum zayını çi duşu zü de ibaratla para bilse vidi der na ulidi. Ya da zayını mıhki tahvil khanevi. نو در شدو در عبادت لپاره امکانات محدود دی.
کنونمشتو تمیزک معظمه لیره.
در قدری لحظو سره یوازی در استانبول پجماتونو که در شدو در عبادت لپاره بیل شوی زیونه ندی پاک شوی. در حسی هم شوی دی چه هغه پردی چه در نارینه او شزینه المنزغارو لپاره درول شوی بی هغه هم لری شی. در استانبول پا پهانتون که چیردون که استار گزدین وی چه وسنه شزی پخانه شزی ندی.
We see that more and more women are getting educated in the universities, more women
Mujvinu che uras poras shizi pantunu nawai de shizi karunu tati no dui usta tolani chari samili dalasi pokha ba de ri pokurun nastwe pokhani duduna ba kawal mashman ba satal de korkar ba kaw us uras poras shizi gwari che de jumatunu pa karunu ki bar khawlari aw pa de to ga gwari che de tolani wa bar khawi
social ram
په استانبول کې ټول حمله دي هڅو سره خوشاله نه دي د زمان په نوم ورځپاڼه اسلامي موضوعات خپروي او د دې ورځپاڼې مقاله لیکونکی علي بالچ چې د جماعتونو د فعالیتونو په اړه لیکنې کوي نږدې دوې اونۍ مخکې په یوې مقالې کې ولیکل دا ویرشته چې دا فعالیتونه د دې لپاره نه وي چې ښځو ته لاره هواره کړي چې له کورونو راووځي کارونه پیدا کړي او په دې توګه هر څه د اسلام په چوکاټ کې وکړي له دې مقالې سره یو شمېر مسلمانو ښځو عکس العمل وشو د استانبول په سلیمانیه جماعت کې ګڼ منځغاړي په دې باور دي چې کور د ښځو د عبادت ځای دی د سلیمانیه جماعت یو مختدی چې هلته له جماعت سره نږدې دکان لري وایي
Zaten mevcut gördüğünüz gibi camiler zaten erkekleri zor alıyor. Mesela bugün cumadır. Cuma da olsun, bayramlarda olsun.
Zaman pa fikirde şu zozay kurdu. Duy bayit bu kurke ibadet vakti. Cumaat varukaydı. نارینه لا پکې نه ځایشي خصوصا د جمعې په ورځ یا د اخترونو په وخت دا ښه خبره نه ده چې ښځې دلته راشي
پک ایګون دښمس چونکی ذاتن ارکیکلر المیور
ښځو هم له یو شمېر بدلونونو سره مخالفت څرګند کړی دی خصوصا د هغې پردې له لرې کېدو سره چې د نارینه او ښځینه لمونځخاړو ترمنځ په جوماتونو کې درول شوي وي یوې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل
Perde olmadan olmaz çünkü karşıdaki erkeğin seni görmemesi lazım.
Bayad yuva perde tırmanzvi. Narina bayad mujvona vini. Da khabara bayad vuna manaz. Bayad perde tırmanzvi. Da dini goştana da. Şadzi maharam di au narina bayad duyvona vini.
Harcanım öyle olması gerekiyor zaten.
په استانبول کې د مفتیانو مرستیاله قادریه وای چې لا هم د خلکو د ذهنونو او زړونو د خپلولو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا شته خو دا ټینګار کوي چې له خپل عزمه به په شا نه شي
د ځوانانو خپرونه جوړونکی نورګل شفاق
ملګرو تاسې هم ماشومتوب تیر کړی په پیتاو کې به مو له خټو ډېر کورګي جوړ کړي او بیرته وران کړي وي
او نن ځکه به مو هم ډېرې لوبولې وي که کله مو پټپټانۍ کړی وي نو کله به مو د ژمي په سترو شپو کې د نیا له خولې د ښاپیریو کیسې هم اورېدلې وي
خو اوس مو د ځوانۍ دوره ده اوس څه ډول لوبې کوئ د تاندې څانګې په نننۍ خپرونه کې له ځوانانو سره د لوبو په اړه غږېږو چې کومې لوبې ګټورې دي او کومې بې ګټې
د خپرونې په بله موضوع کې به په دې سره غږېږو چې ویل کېږي د نن سبا ځوانان د مشرانو نوای نه کوي
مشران څوای او ځوانان څوای په دې با په خبرونه کې سره پوه شو او د ونې سندره هم درته لرو
اټ کو
بکو سر سین لگو وام اولارا پتر بکو حکو بکو سر سین لگو وام اولارا پتر
زوانانو وگم رشیدیم لن نورگل شفق سران
پتان دید سانگی خفرانه که وای چه باران دی ووری چه وری کی واوری دی نووری چه لاری بنده بینا
نو پا جیمی که چه واوری ووری لاری پریخ که هم بندیگی سرای پخلاص زده کم خواچه کر نشی و حلی او نه ده یخنی لکبالا چوب ده دیر وقت لپاره لکور به هر گرزیده لیشی
زک زینی ده خپل زان خیر پده که بولی چی کرار ده نغری خواهونی سی او قیته یا پره کرمبول او یا هم لڑو کلی خود زینی کسان بیا واوری او سره هوا تا نگوری زک ده زان تا دولو لپاره زینی نوری لوبه لکه توب دندا برف جنگی فوتبال او یخ ملک کوی
خود زوانانو وای چی لوبه حق بختیه ده چی ده انسان ده فکری او جسمی ودی سرم رسته وکلی خود زینی ده سی لوبه همشته چی نه فکری او نه هم جسمی ودی تا گتر سوی
رازه لزینو زوانانو وارو چی دوی کومی لوبه گتواری او کومی بگتی بولی
زمانو محمد فواد دیریم لوبه استه که زوانانو تا ذهن ارتا دیر روخانه که قطع نه در قطع سرای دلار نباسی او دیده سبب که چه مسلمان زوان یا افغان زوان بل لار تا باسی مثلا در جوازدبزک و در سطرنج در چند چی دی در انسان در دیر خده ای که چه ذهن در انسان دیر فعالویم دیدی زوانان دلار نکوزی سبب هم داده چه بیزای بیزای رکان سر گرزی او بیزای گیمونه که مثلا گیم نت که وحد زایی که قیمارونه وحی
منم فضیله حقا لو بگتواره دی چه هم روح تا هم موجود تا فایده و داره که کرکیت فوتبال چه هم دی ورزش که دی شروع بنده هم روح تا دیسی رو دیسی دیر خب ساتی
نمی هارون مرده او دننگرار ولای دی خبرنه اول سواله و سیدن که اما من پی جمعی که زیادتر او سخیطه زیادی که بیا پا که تو بانی چوک اسم لوبه که چه فیسکورت من گرتوائیو دبل سری ورتوائیو رنکارت ورتوائیو تیکه ورتوائیو ذهنی گرت لری زکا چه دیر سوچ پا که گی دسی وقت رازی چه و پر غلط خطا که سره نوغا طول میدان بیلی
افغان ژورنالیست اشرف الله یعقوب هم که ځینې لوبې د فکری او جسمی ودې لپاره ګټورې بولی نو دا هم وایي چې د خپل روغتیا ساتنې لپاره د سیمې اقلیمي حالات هم باید په نظر کې ونیول شي او همدارز مطالعه هم د بوختیا لپاره ګټور کار بولی
ځینې لوبې د سیاغه په فزیکی لحاظ انسان ته ګټه لري ځینې په فکری لحاظ انسان ته ګټه لري د اوس لپاره هم د شطرنج او والیبال د فوتبال د خو په دې شرط چې هغه روغتیايي حالت او د سیمې هغه اقلیمي می شرایط په پام کې وسره ونیول سي او دغه راز په داووس کې کېدای شي ځوانان په مطالعه باندې ځان بوخت کې کتاب ولولي
ملګرو ځینې ځوانان قیته یا پرې هم یو ذهنی لوبه بولی خو عاشق الله یعقوب د دې خبرې طرفدار نه دی دی وایي چې دا لوبه یوازې په چانس ولاړه ده او د درغلې مخه هم نشي پکې نیول کېدی
ځینې کسان داسې ګڼي چې قیته هم یو ذهني لوبه ده دا خبره تر ډېره بریده سمه نه ده ځکه په قیتو کې که درغلی نه وي پکې که دی سترګ ورته ونه وهي یا غوږ ورته ونه ګري یا نورې ځینې اشارې چې بعضې کسانو خپلو منځو کې سره غوره کړي وي هغه نه کار وانخلي او لوبه په رښتینې بڼه وي دوکه نه وي پکې نو د ګټلو چانس بیخي لږ ده ځکه که سمې پرې ورنشي دی به هېڅ کلام ونه ګټي په دې کې یوازې د وخت له تېرولو نه بل هېڅ ګټه نشته کومه ځینې لوبه نه ده
ځوانانو عاشق الله یعقوب د ځینو پخوانیو لوبو نومونه او ډولونه یادوي چې اوس یا هم له منځه تللي دي او یا هم په ډېرو کمو سیمو کې ترسره کیږي
مونږ یو لوبه درلودله هغه ته به مو سپرلو غونډۍ ویلې دا په څلورو کسانو کېدله دوه کسان به کېناستل هغه دوه نور به د دوی په اوږو باندې سپاره سو بیا به دا توپ یو بل ته سره وراچي او سلار چانه بول وی ده بیا به د هغو نورو نوبتو خو زه فکر کوم چې دا لوبه اوس مړه سوی ده ښایي چېرته نه وي او یو بل لوبه وه مونږ به جوړی ورته ویلې توپ هم په ورته واچاوه که به ولوېده بیا به اچاس توپ اچولی بیا دی دا بل ویسته په توپ باندې نو هغې ته به بیا داسې هم وسو چې ده به غوښتل چې هغه چا سې دی ویستلی هغه ګیر کړي نورو به بیا په توپ ویسته بیا به ده په هغه چا پسې منډې ویلې چې دی په توپ ویستلی بیا به بل ویسته دغه ته به بیا سره اوړه ویلې نو دا هم په زړه پورې لوبه
وګمه میرویس ملنګ یو ځوان دی چې وایي په کلی کې ککله د ساتيري لپاره خوسې کوي نو کله بیا ډای چوته پټه ګوتا او د پندوس کیلو بکوي.
بل شفق صاحب دای ماشومان ته د کیسو کول هم یادوي او وایي چې د دوی په فکر باندې ډیره اغیزه کولای شي.
خبرې به وورو
موږ په کلی کې ورته غوسې کوي خوسې دالو بددام ډیره خلو بده دای د چ په دری کې ورته ډنډ کلک وایي چوته دی یو بل لو بده چې پندوس کا ورته وایي پندوس کم بیا دوا ډول ده جیګا پندوس کا دا وګ د پندوس کا د لکه کرکټ غونتی یو لو بده چې دا ډیره خایسته لو بده په دې کې سړی په جیم کې ډیر خګرمیږي چې دې کې منډه زیاته ده د یخنۍ نه ساتل کیږي او نورې ځینې لوبې دي چې خلک ماشومان په کوټو کې سره کول شي لکه پټه ګوته ده. او بل یو مهمه خبره ده چې دغه کیسې دي ماشومانو ته خلک په خانه کیسې که ماشومانو ته کیږي دا به ډیر ښه وي د هغوی په مزګونو به ډیر ښه تاثیر وکړي او یو څه به زده کړي د پخوانیو کیسو څخه.
اور دن کو دا آزادی راڈیو دا اوتا سے تاندی چانگیا ورے بلگر لکھا دا عمر پتیرے دو سارا مونگ جینی لوبے پریخی او جینی نور مخفلی کڑی نو ہم دا سیز مونگ جینو خویونو او فعالیتونو ہم بدلن مندلے
ریختی ہم که پا مشم توب کی با پخپلو پخونو شد للی نو مور پلار او یا کمبل مشربا لگوتی نیو او قدم بیرست دکو
نو کدیر شو پا دے کی دا درس نگخته چی تر ځان کمزوری ته لاس ورکړو او پرې مهربانه ووسو.
خو ویل کیږي چې د ځوانانو دا مهرباني اوس یو څه کمه شوې ده. شفق صاحب
هو دوی د خپل مشرانو درناوی هسي نه کوي لکه په خوا بچ کیده نو داسې بو کو چې د اوس سپینګيري ګلې ته بغښ شو
او بخي سمده
که دوی هم دا اوس سپینګيري ته عزت ورکی کنه نو یو خدای دې ته عزت ورکی بل چې دا سپینګيري شي دغه یو بل ځوان پیدا کی دا خپل ځای نه اوچت کی چوکې ورته پریدي ګوره دا سپینګيري چې خپل ځان نه لګ زیب زیب نه پر ګورم کنه ځای خوشی کوم ورته دا سمې لیدله چې یو خزه ماشوم غیک دا به باغ ځوانان چوکې کې نه لغه مسكين او دا زه په تکلیف کې ویلار.
شفق صاحب که څه هم ځینې ځوانان دا خبره مانی چې د مشرانو درناوی د پخوا په پرتله کم شوی خو دا ګله لټول ځوانانو نه ده.
هو دا سي ځوانان هم شته چې اوس هم د مشرانو درناوی کوي په موټر کې ځای ورته پریدي کډرون بار ور سره وی ورنه اخلي نو د یو څو ځوانانو خبرې به واورو.
به خي سم
ځمانم شجاع الدین ده کابل د شونې روزنې پوهنتون کې محصلین دوی روزای کې سوک مشران ته هیڅ ترام نه لري او د زمونږ افغاني فرهنګ وو پخا اوس هم خوشته ده خو بیا لږ دغه کم رنګ شوی ده. ما په انداز ده چې د بهرنیانو اغیزه پر موږ باندې ده.
ځمانم محمد فرهاد مونږ خو الحمدلله مسلمانان یو او اسلام د حقوق دي چې باید کشر مشر ته احترام که او مشر په کشر باندې شفقت لري کله کله چې مشران وینم او ورته احترام کوم سلام ور اچوم او غوی ته مثلا په لار کې چیرته روان یا همکاري سره کوم کچیرته کوم مشر سره باری زین اخلمه کنن مو چیرته احترام کنو سبب مون ته احترام کیږي.
زما نوم فرشته ده او زه تر روزګان ولایت یم. زه چې ورس فعلا کلی د تلې ما وندل ته چوسېګم زما په نظر چې ډیر احترام موجود لري اصلا اولاد د خپل ما والدین په مقابل کې څنګه ودریږي او نه اصلا جرأت نشي کولای چې مقابل کې ودرېږي.
منم اختر ګل ده پکتیا ولایت اوسیدونکم. زه یو ورځ ملي بس کې ختم یو بلندیوال را سره نو چوکیګانو کې ناسو لګ مزلم چوک څو سپینګيري راو ختل نو زه خپل چوکې نه پاتې د ما سپینګيري ته می ځای ورک نو یو بل سپینګيري چې هغه دی هغه نم زیات ضعیف او نو ما خپل انډیوال ته وی چې ور راځه را پاسې ګره دغه تزای پرې د سپینګيري ته چې دا کینی نو هغه جواب کړه ته چې خپل ستړی ام تر هغه مزل کړي زه نشم پاسې دلې بس ولاړ دی اوسې.
ملګر وای چې خو خوې بده سلطان کړي او بد خوې بده په ځان پسې حیران کړي. د خوانې او روزنې په هنتون استاد محمد اشرف د ځان احترام د بل په احترام کولو کې بولی خدای وای چې د ټولنې اوسنی حالت او د رسنیو لارې د ځینو نورو کلتورونو اغیز په دوی کې د مشرانو د درناوي کلتور لمنځه وړي.
دای ده هم چې همدا رسنۍ کولای شي چې د روزنیز خبرونو په خبرولو سره د دوی د ذهنیت جوړ کړي.
زما په نظر ځواني یو داسې مرحله ده چې هر شی ګوري هغه افس کوي. د یو ځوان د یو سړی لمړنۍ خوونیز ځای فامیل کورنۍ ده. حالات هم د ځوانانو په کړو ورو باندې تاثیرات کوي. دغه تصویري رسنې هم زیات رول لري. دغه حالات چې تلویزیون کې ګوري، فلمونه کې ګوري، سیریالونه کې ګوري، د ځان ته غرور پیدا کوي چې زه هغه څه شایم. په خو د حالات نو په اطرافونو کې چې د خارونه ډېر لري، د هغه پخوانی خپل دودونه رسم رسم راجونه ساتلي دي. حتی په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې د خپل استادانو، د مشرانو او مسؤلینو په مقابل کې بې احترامي شته دي. زما یوازنی پیشنهاد دا چې د رسنۍ له لارې د تعلیم او تربیې په حصه کې روزنیز پروګرامونه باید جوړ شي او ځوانانو دغه نقطې ته، دغه ټکي ته باید متوجه کړي چې پخوا داسې وه، اوس داسې ده، دا یې لتونه دي.
دوا کی